دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په دوحه کې د متحده ایالاتو او ځینو نورو لیدوزو هیوادونو د ډیپلوماتانو او استازو سره په کتنه کې له هغوی نه غوښتي چې د دوحې پر ځای دې له کابل نه خپل ماموریت مخ پر وړاندې یوسي. د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه شنبه په ورځ ناوخته د ټوټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې لامیر خان متقی سربیره د مالیه د وزارت د افغانستان بانک او سری میاشتې مامورانو هم ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې نه د جون د میاشتې پورې د ګرځندو او ثابتو روغتیایي مرکزونو له لارې 8 میلیونه ماشومان چې په سخته خوارځواکۍ اخته وو معاینه کړي. د یونیسف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې 3,500 ماشومان د درملنې لاندې ونیول شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف ویلي په وروستۍ ځانمرګو بریدونکې د نوموړو په وینا افغان اتباع لاس لري. شاباز شریف ادعا وکړه چې د پاکستان د حکومت مخالف سغدریزه وسلوال په افغانستان کې له خپلو پناځایونو نه فعالیت کوي. د نوموړي ښکاره اشاره د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو جنګیالو ته وه چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې ډیره دي، خو طالبانو د پاکستان د حکومت دغه الزامونه څو وارې رد کړي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې پاکستان او چین د چین او پاکستان د اقتصادي کاریډور چې د کمربند او سړک د ابتکار په نوم یادیږي او نړۍ ته د بیجنګ د لاسرسي مرکزي پلان ګڼل کیږي لسمه کلیزه اول منزله په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریاله سارا زمان په خپل رالیږلي رپورت کې وایي د چین پانګه له 6 میلیارد ډالر نه سیوا شوی، خو په عین وخت کې په فوق العاده توګه د پاکستان د بهرني پور لوړېدو باعث شوی هم ده. د ایران د ولتی رسنیو ویلي د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زمري په یو لسمه د فارس په خلیج کې هغو ستراتیژیکي ټاپوګانو ته نږدې سمندري تمرینات سرته ورسول چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، خو متحده عربي امارات هم د ملکیت ادا کوي. د هند په لرې پراته ایالت مانیپور کې د مې په میاشت کې د قبیلوي شخړو د پیل کېدو له امله چې ګومان کېږي 130 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو زره خلک په نتیجه کې بې کوره شوي دي. په دغه سیمه کې د هند مرکزي حکومت د زرهاو امنیتي ځواکونو باوجود وضعیت په بشپړ ډول آرام شوی نه دی. د برېټانیا حکومت د سه شنبه په ورځ د عراق د یزیدی اقلیت پر خلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت د وسلوالو اعمال جنسایډ یا نسل وژنه وبلله. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سه شنبه په ورځ یو ستر فدرالي منصفه هیئت د 2020 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې له ناکامېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو په غرض نوموړی بغیر قانوني هلو ځلو تورن کو، ښاغلي ترامپ د 2024 میلادي کال د جمهوریت ریاست لپاره خپل ځان بیا کاندید کړی او د توقعاتو برخلاف خپل طرفدارانو کې ملاتړ هر ورځ زیاتیږي تر ټولو مخکې دی. د فرانسې او جاپان هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ په جاپان کې د هوایي جنگ تمرینات بشپړ کړل، خو په داسې حال کې چې پاریس هڅه کوي چې له ټوکیو سره په نظامی برخه کې خپل ائتلاف پراخه کړي او د هند او پاسفیک په سیمه کې فعال رول ولوبوي، حکومت په ټوکیو کې د ناټو د یو ارتباطي دفتر د پرانیستلو مخالفت کړی. د ټایفون خانون پونوم تباہ کوونکی سمندري توپان چې سخت جاکړ او باران سره ملګریو چهارشنبه په ورځ د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د برېښنا ستنې راوغورځولې، له 200,000 نه زیات خلک له برېښنا نه محروم شو. توپان دا وخت جنوبي لویدیځو ټاپوګانو په لورې د حرکت په حال کې دی. په چین کې په پرله پسې ډول د 14 سختو اورښتونو نه وروسته ځمکې ښویدلي او سیلابونه راوتلي دي. توپان تر ټولو زیات د چین پایتخت بیجنګ وځپو. متحده ایالاتو رسمن د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر وانګیتا بلنه ورکړې ده چې واشنگتن ته سفر وکړي. د روسي ستر محکمه پروند دو چهارشنبه پورز د روسي ژورنالیست ایوان سافرونوف چې له دولت سره د غداري په جرم ورته د 200 کالو د بند سزا اورول شوی دا خاص رد کړ. د 30 کلن سافرونوف تیر کال د روسي استخباراتو په دې توګه ونیو چې د چک د جمهوریت استخباراتو او د روسي او جرمني د سیاسي چارو ساينس په ته د روسي د پاوز پټ رازونه ور حواله کړو خو نوموړي لګول شوی تورونه په کلکه رد کړی دي. دا خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري. د طالبانو سره تلیدنی او خبرو ورسته د بشري حقوقو مدافعینو پر امریکایي ډیپلوماټانو سخت نیوکه کړي. د امریکا د کانګرس د ځنو غړو په ګډون یو شمیر افغانانو او د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو چارواکو ویلي چې په داسې حال کې چې طالبانو پر عامو افغانانو په ځانګړي ډول پرنجونو او شذو اجتماعي محدودیتونه ډیر کړي، د قطر په غونډه کې باید په جدي ډول د طالبانو پر کړنو بحث وای. ځینې مبصرین بیا د طالبانو سره دا ډول تعامل مهم ګڼي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوه پلیدنه کې په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي رینا میری پر ګډون کلکینی وکی کړی دی. میرمن میری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلي دي چې د افغانانو او بشري حقوقو د فعالینو په غوښتنه ګډون کړی، خو یو شمیر مدني فعالانو میرمن میری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا میری تیر کال ویلی وو هغه مهال به له طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د انجونو او میرمنو د حقونو د تامین په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
توقع فعالین حقوق زن و حقوق بشر از آمریکا، سازمان ملل متحد و بانو امیری امی بوده که اینا طالبا را از عمل کردشان در افغانستان و سیاست های از اینا در قبال زنان و مسائل حقوق بشری مسئول، پاسخگو و جوابده بسازند.
د بشری حقوقو سازمان د خدو څنګه مرستیالي هدر بار هم د غونډې خبرګون خودلای او ویلي دي چې د دوه د غونډې پاړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشری حقوقو مسأله په منځ کې راغلي او کته او پورته مثبت ټکي یاد شوې دي. میرمن بار زیاته کړې د ځانګړو مخ لپاره د بشری حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بای او ګټي او د غراز د لاسراوړنی په ارزونه سره
وګورئ. احساس کوم طالبان پر مجمنو او جنو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشري حقوقو موضوع په ډېری خوښۍ سره پر مخ وړي او له دې کار نه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وحولو لپاره کار اخلي څو له هغوی سره په تعامل کې ووسی.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د بهرنۍ اړیکو مسؤل علي میسم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د عادي کېدو په برخه کې اقدام ونه کړي.
افغاني خزي د دوه له ناسو نه وازې کرکه لري، بلکې په دوه کې ټول تکراری ناسو ته د شک په سترګو ګوري او ډاډ یم چې ټول سره دا فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلې او زه فکر کوم هیڅ افغان میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونی سي درلودلې. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هیوا دی چې کلونه کلونه ای طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبانی حمایت کړی دی او هر هغه مهم سیاسي تصامیم چې د طالبانو په حق لغستل شوی دی هغه په قطر یا دوحه کې خپل شوی دی.
بلخوا له امریکای چارواکو سره تلیدنی ورسته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیزو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې لوګوی څخه غوښتنه دي چې د دوحه په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمیع الله جلانځای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونی زغ پرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرونه ولیدونکو د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ادم سمیت وایي د افغانستان په اړه له اولی ورځې دریځ دا و چې امریکا به په افغانستان کې د مرستې لپاره هر هغه څه چې کولای شي تر سره به کړي. د امریکایي سیاستوال وایي مهم خبره دا ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي وي او په دې باور دی چې د مرستې غوړه لار دا ده چې د طالبانو لارې نه بلکې مستقیم د افغانانو سره د مرستې لارې چارې ومندل سي. آدم سمیت د امریکا جغ سره د مرکه په پیل کې په افغانستان کې پر ښځو د بیلابیلو فشارونو یادونه کړې.
زه د افغان ښځو سره د امریکا د ژمنو خبره کوم. د امریکا د استازو د جرګې په خوانی رئیس نانسی پلوسی په ټینګار سره ویلي و چې افغان ښځې به یوازې پرې نګدو ولسواکۍ ته به وده ورکو او د ښځو د حقونو د لپاره به مبارزه کوو. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو سره آیا امریکا له دې چې افغانستان یې یوې ترهګرې ډلې ته پرېښود او د دغه هیواد په اړه هیڅ تګلاره هم نه لري؟ ستاسو ارزونه څه ده؟
امریکا په نړۍ کې د دغه ډول حالاتو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره څومره ځایونو ته د تللو مسؤلیت لري؟ د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بعد د ویرون کې حکومتونه واکمن دي. دغه حکومتونه په بیلابیلو ډولونو سره خپل خلک ځپی او تعذیبوي. ولې باید امریکا دغه ستونزې حل کړي؟ زه په دې اړه چې د امریکا د استازو د جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی څه ویلي او کومې ژمنې شوي څه نشم ویلای، زه پر دې چې د افغانستان په اړه له لومړۍ ورځې زما درې څه وو پوهیږم. زما درې دا وو چې موږ به هر هغه څه چې په افغانستان کې د مرستې لارې کولای شو هغه بکوو. دا یو مهم موضوع ده. دا مهمه ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي وي او اوس د افغانستان د ښځو د حقونو وضعیت ډیر بد دی. موږ به ټول هغه څه چې کولای شو د دوی سره د مرستې لپاره وکړو. ښایي یو څوک استدلال وکړي خو که امریکایان په افغانستان کې یو بل کال پنځه کاله او یا شل کاله نور پاتې شوي وای حالات به هیڅ بهتره شوي نه وای.
بل پس په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو قانوني طرحه ده. هغه افغانان چې امریکا ته راوستل شوي دي دوی دلته او په نورو هیوادونو کې هم بي سرنوشت دي او له ستونزو سره مخ دي. آیا دا طرحه به پاس شي؟
په دغه اړه زه 100% متفق یم. موږ باید په امریکا کې د افغانانو د مشکدو قانون منظور کړو. لما هغه کرش میره اوس ګډوډه شوي خو امریکا کې دا مهال احتیاط او خطر سره زور پورې افغانان د ځانګړې ویزې لپاره امریکا ته راغلي. خو د امریکا د دوه ویزو ټاکل شوی شمیر پوره شوی دی. د تیورې له نظره په دغه حالت کې باید دغه ویزو خوندان ډیر تخپل هیوادونو ته ستان شي. خدا خبره هیڅ د منلو نه ده. مونږ په دغه اړه چې دې خبرې ته نه وایو او دوه خلکو ته وایو چې همدلته پاتې شي پوره واک لرو. تیر کال سناتور ګراسلی د افغانانو د مشت کېدو د قانوني طرحې مخه ونیوله. دغه طرحه د امریکا د دفاع په قانوني طرحه کې شامل شوې و. موږ د امریکا د دواړو ګوندونو د کانګرس غړو د دغه قانون د پاس کېدو لپاره مبارزه کوله. سکه موږ بیا هڅه کوو. زه په دې اړه ډیر په اخلاص هڅه کوم. دا هغه څه دي چې موږ یې کولای شو. موږ افغانستان ته د طالبانو د بدلولو لپاره نشو تللای خو موږ هغه سل زره راغلي افغانان خوندي کولای شو.
مایکل مکال د امریکا د باندنیو چارو له وزیر څخه غوښتي چې د طالبانو سره د لیدنو او کابل ته د تللو له لارې د طالبانو سره اړیکې نه نورماله کوي. اوس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د افغان میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ځانګړی استازی په دوحې کې دی او د طالبو استازو سره ګوري. په دې اړه ستاسو دریځ څه دی؟ ځکه نړیوالې ټولنې ویلي چې که دوی هر څه ووایي نو موږ لیدلی دي چې د نړیوالې ټولنې هر غوښتنه چې وه طالبانو تر اوسه نه ده منلې.
دا هغه څه چې ما په تیر جواب کې هم ورته اشاره وکړه دا ستونزمنه ده افغانان د طالبانو په حاکمیت کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي طالبان حکومت کوي مونږ ترې وبریدا دي طالبانو دا ولټیا چې اقتصاد وده ورکړي راکمه کړي خو دا افغانان له ستونزو سره مخ کوي بلې خو مونږ د افغانانو سره د مرستې کولو لپاره د طالبانو سره کار وکړو دا کار طالبان تقویې کوي کمون په دې اړه چې د افغانانو د لوګې د پای تر سوالو لپاره څه کولای شو ترڅو کم افغانان له لوګې ملشي زه په دې اړه لک تر لګه ډیالو کولو ته چمتو یم زما مخه ده چې دا به ډېر خوي چې د طالبانو پرته د افغانانو سره مخامخ مرسته وشي خو بشري ناورین ته په کتلو سره مونږ اړ یو چې د نورو انتخابونو په اړه هم فکر وکړو
تاسو اوس د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو د افغانستان حالات
څټاول ارزوي وګورې دا ټول یو ناورین دی دا یو لاته راجدي چې خډکه پایله ده تاریخ ته نظر وکړي کبیر ته 1990 کال ته ولاړ شو مونږ هڅه وکړه چې د افغانستان سره د یو مشروع نظام په جوړولو کې مرسته وکړو دا سې نظام چې هغه دومره قوی وي چې کافي شمیر افغانان ملاتړ وکړي خو دې کار پایله نه درلوده هغه اختلاس او مسائل چې کرزی سره درلودل هغه حل نشول مونږ هیڅ وخت په دې ونه توانیدلو چې د خلکو لملاتړ برخمن حکومت رامنځته کړو او دا یو لوی تراژیدي ده
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیواله سیمېزې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
قدرمن اوریدونکو هغه افغانان چې په ورستیو میاشتو کې د جنوبی امریکا له هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوی دي د کار او سرپناه په ګډون د جنوب ستونزو سره مخامخ دي په دغه مهاجرونو کې یو په خوانی افغان سرتیری محمد صدیق حبیبي هم دي چې امریکا ته په ناقانونه توګه راغلي خو نس کولای د کار اجازه ترلاسه کړي او یا هم کرایي کور ونیسي نور تفصیل پر پورت کې
محمد صدیق حبیبی لکلون رئیس د افغانستان د ملي اردو غړی وو او د طالبانو پر ضد جګړه کړي خو دغه ډلې د بیا راڅرګندېدو لامل محمد صدیق حبیبی د تعلق لای شو چې د سلګونو زر نور افغانانو په سیر د افغانستان څخه ووځي هغه د امریکا متحده ایالاتو ته د رسیدو لپاره د خوندي ژوند پیل کولو په مخه تر ډیرو پولو راتېر شوی دی د یوې خوا د جنوبی امریکا تر لسونه زیات هیوادونو ته د خاشاقي لارو ستونزې له بلې خوا د نوي ژوند د پایل او په قربه هواد کې د پناخستول ستونزمنو لارو نتیری دو نن غوونو هغه له خوشنمون کې حالات سره مخامخ کړی دی
مازه ازمی مرز داخل امریکا شولیم ازمو استقامت ازمو استقامت بالا ما ازمو دیوال اول داخل خاک امریکا شولیم د اونون جما ششتگی بودیم یک شب ما اونو استقامت یک شب ما تیر کړیم باز ما را فردا شامش ما را انتقال داده کمپ ما را انتقال داده که آمدیم کمپ اما ما در راه قطع زیاد مشکلات ها ما رخ دادیم اما ما که در اینجا آمدیم ما به قیمت جان خود آمدیم به قیمت سر خود ما اینجا آمدیم اما ما در زیاد مشکلات ها را دیدیم در راه ما دیگه که در اینجا آمدیم کم از کم سفر ما 3 ماه طول کشیده
نو مورای له ډیرو کلونو راځي د افغانستان د ملي اردو غړی وو او له طالبانو سره جګړه کړې ده خو د غډلې وخت پر رسیدو سره محمد صدیق حبیبی او سلګونه زره نور افغانان د افغانستان څخه وتلو ته اړ کړل دوی اوس د یو امن ځای او د سولې ژوند په پیل کولو په مخه هر چیرې لاله هم د سرګردانه ګرځي
فعلاً ما د امریکا هیڅ مصرفیت ندارم د اینجا اجازه کار نداریم اینجا ما هیڅ سرنوشت متانوز اینجا ما نداریم سرنوشت ما نداریم در امریکا ما فعلا در خانه دوستا زندگی میکنم همراه دوستای خود هستم
وقتی که افغان ها یا هر کسی دیگری که خلاف قانون داخل خاک امریکا میشوه پلیس سرحدی اینا را گرفتار میکنه تا وقتی که اینا تعیین سرنوشت میشوند یا به عباره دیگه بر زینا زمینه مساعد میشوند که اینا بتانند سالم درخواست بتن اینا رو پیش خود نگاه میکنن، اما بعضا اینا را اجازه میتن که بره داخل خاک امریکا شوین، مشروع به این که بیانی تاریخ شما با محکمه مراجعه بکنه.
یوشمیر افغانان د برازیل د کډواله یو یاد مهاجرت بشر دوستانه ویزو په درلودلو سره لایولو سه وادونو څخه راتیر شوی او ځانونه دلته سیویل امریکا ته رسولی چې هدف یې د امریکا د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنز پولې ته رسیدل او بیا د خپل وروستي هدف په لور چې متحده ایالات یې تلل دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، د سې شنبه په ماښام په واشنگتن کې د یو ستر فدرالي منصفه هیئت لخوا رسمان د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تورنولو وروسته د نوموړي په مخ کې پراته حقوقي خطرونه لا نور هم مخ پر زیاتېدو دي. منصفه هیئت ترامپ په 2006 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له بایللو وروسته په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو په غرض په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د نتیجې د شنډولو په هڅو تورن کړ. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال مایکل براون درلیږلي راپور خلاصه زموږ همکار سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په 2006 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له ناکامۍ وروسته په غیر قانوني توګه په قدرت کې د پاتې کېدو په خاطر د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو د هڅو له امله د سه شنبه په ورځ رسمان تورن شو. ځانګړي مفتش جک سمیت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د ترامپ لخوا د درواغو د خبرولو په وجه د هغه ملاتړ کوونکو په واشنگتن ډي سي کې د متحده ایالاتو د کیپیټل په ودانۍ برید وکړ.
زموږ د ملت د کیپیټل پر ودانۍ د 2021 میلادي کال د جنوري د 6مې برید د امریکا د ولسواکۍ پر سیټ یو بې سابقې تیری و. په دې اړه په لګول شوي تور کې توضیحات ورکړل شوي. منشای له درواغو نه و. هغه در وخت چې مدعالیه د متحده ایالاتو د حکومت د بنیادی او اساسي دندې یعنی د ملت د جمهوری ریاست ټاکنو د رایو راجمع کولو، شمیرلو او پایلو د تصدیقولو پروسې د ګډوډولو په خاطر خبره کړی و.
د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر په جواب کې په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې جمهور رئیس ترامپ تل قانون او د امریکا د اساسي قانون پیروي کوي او د یو زیات شمیر ډیرو رسیدلو او قابلو مدافع وکیلانو په مشوره عمل کړي. توقع ده چې ترامپ په لومړي وار د دې حقوقي دعوه په اړوان نن پنځشنبه ته اگست په 3مه مازیګر 4 بجې د واشنگتن ډي سي د یوې فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې احضار شي. د تیرو 2 میاشتو په موده کې دا دویم ځل دی چې وستر فدرالي منصفه هیئت ترامپ د جرم د سرته رسولو په ارتکاب رسمن تورنۍ. ځانګړي مفتش جک سمیت ترامپ د خپل کار د دورې په پای کې د فلوریډا په ایالت کې واقع په خپل شخصي تفریحي بانډې مار ایلاګو کې په غیر قانوني توګه د اشادو محرمو او سري اسنادو په ساتلو هم تورن کړو. د امریکا د قانون له مخې ترامپ مکلف و چې دا اسناد د خوندي ساتلو په منظور ملي آرشیف ته سپارلی وي. توقع ده چې په دې اړه به د ترامپ محاکمه د 2023 میلادي کال په مئی کې د فلوریډا ایالت په یوې فدرالي محکمه کې پیل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو د امریکا غا سر مخالفه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا څرګنده کړې ده دا چمتو ده د ډي پی آر کې سره به د هیڅ مخکنی شرایطونو په اټومي خبرو کې بوخت شي. مګر څنګه چې د بهرانه وچارو وزیر انټونی بلینکن د تازه وخت د اسپین په امنیتی فورم کې وویل مونږ داسې ځواب لاسته راوړو د یو بل په سي اتغوندي وته غول شلو. د 2022 کال له پیل کې دونه را په دی خو ڈی پی آر کے د اٹکل مخې سلط غوندی تو غولې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګشمیر پریکړه سرغړونه ده. د بهرنۍ چارو وزیر بلینکن د ڈی پی آر کے د پارونې او ثبات په جواب کې لا تر اوسه ولاړ نه ده. هغه انډیوالې اتحاد چې موږ د جاپان او جنوبي کوریا سره درلود حتی قوي وده کوي حتی ژوره کېږي او موږ نور اقدامات وکړل چې موږ به له خپل ځان نه دفاع وکړو، زموږ د متحدینو او انډیوالانو نه دفاع وکړو، د هر هغه یرغل مخه نیسو چې د شمالي کوریا نه مخامخ کېږي. د درو اړخیزو روابطو ژوروالی د دغو درو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سنگاپور کې د جون په میاشت کې له غونډې نه څرګند و چې دوی وعده وکړه د خپلو هغو اندېښنو غمخوري چې د ډي پي آر کې د عامه وژنې د وسلو او د توغندیو د پروګرامونو په باره کې لري. په ګډه د درې اړخیزې همکارۍ له لارې او له نږدې نه همکاری کوو چې د کوریا د ټاپو وزمې بشپړ غیر نظامي کېدل لاسته راوړو. دغه همکاري هغه وخت قوي شوه چې د جولای د میاشتې په څلېرشتمه نېټه په جنوبي کوریا کې د امریکا په اټومي وسلو بار وبتل هم را ورسېد. دا مازی څو ورځې وروسته له هغه و چې په لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا په اټومي وسلو سنبال وبتل د دغه هیواد په بندر کې لنګر واچو. برسیره پر دې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا وختي د توغندۍ او د خبرداري د ډاټا د شریکولو په باره کې خبرې کوي او په ګډه د نظامي تطبیقاتو د ډیر منظم کېدو لپاره پلانونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل ځکه نو په دې تاثیر سره هغه ځواب چې شمالي کوریا په دغه پر لاپسې پارونو سره ورکړ یوازې هغه کار کلک کړ چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان په ګډه کوي چې د دې ډاډ ورکوي چې موږ له خپلو ځانونو نه دفاع کولی شو. د څرګند کړل هغه بل لار چې امریکا یې تعقیبوي دا ده چې کوشش کوي پی آر سی وحسوي چې شمالي کوریا د خپلو د خبرو او مستر اولي چې کوریا د ټاپو وزما په باره کې د غیر اتومي کېدو لپاره ګډ لیتا پر مختګ ورکړي. څه چې ما د چینایي انډوالانو سره شریکل هغه دادي چې مونږ په دې عقیده یو چې تاسو نادره نفوذ لري او مونږ په دې هلی چې تاسو بل دغه نفوذ نه کار واخلي چې له شمالي کوریا نه ښه همکاري لاسته راوړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي چې پی آر سی نشي کولی او یا نه غواړي چې مرسته وکړي. امریکا به زمونږ خپل دفاع د جنوبي او کوریا او جاپان دفاع قوی کولو ته دوام ورکړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.